یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت کې دې کسانو ته په ځای ورکولو سره خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کس یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په کندوز کې د نیالګیو کینولو د خزانې کمپاین په ترڅ کې په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړیږي.
څه د پاسه 5000 نیالګي او دا په څلورو رسولو کې چاردره، علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تېرې ورځې راهیسې واورې او باران اوري. دا به په افغانستان کې د وچکالۍ له لرې کېدو سره مرسته وکړي
او روغتونه تل د وچکالیو مخه ډپوي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
دغه راز د دې خپرونې په دوهمنۍ مې کې د ازادي راډیو د 25 دقیقې د اونۍ بحث هم هېروي. پرمنه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کې صفي ولستان اگزیته به غوښ شو.
د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه اداره کړ چې کابل کې پاتې وې او ژل کېده. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د شاوخوا 40 میلیون امریکایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ. پوره خبرونه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه اداره کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېده. مولا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصل مرکه کې دغه خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کارتو کو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې. موږ اډ تجمنو موږ د خپل مشرتابه چکم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د بریتانیا د پاوز لپخوانی لوی درستیز نیک کارتر سره په یو ځانګړي مرکه کې چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده. ښاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محبه او د پی پی اس مشر ښاغلی کوچای ورغلی او ورته ویلي و چې پی پی اس سقوط کړی که دا په خپل موقف ودرېږي نو ټول به وژل شي. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې دغه ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه ریاست سرپرست هلال بلخی وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلې او یو بلې وهلې ټکولې وو. د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت بیا ازادي راډیو ته ویل چې یو سوء تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده.
نیروهای مزید ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو یو په شهادت رسولی وو. د سرحدي لوا کنډک د دغه موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی وو. کوم سوء تفاهم رامنځته شوی وو. ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
پاینی حال که د جاوزجان د اطلاعات و فرهنگ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخی په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان کې د واورې د ښویېدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجیل دره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په مینځلو بوخت وو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې وویل.
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیخه شاوخوا 3 بجې رامنځته شو. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
په سیمه کې د طالبانو چارواکو په دې اړه څه خبرې ونه کړې. بدخشان چې پر دنګو غرونو پوښل شوی د ژمي او پسرلي په موسمونو کې د ډیرو دا ډول طبیعي پیښو شاید پاتې شوی چې خلکو ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوښتي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو فلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورم کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې 55 سلنه زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. ورم 2020 کال دا ډول حملو شمیر 138 ته رسید. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کاناډا یوې محکمې د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 102 میلیونو کاناډایي ډالرو شاوخوا 43 امریکایي میلیون ډالر کېږي تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالي محکمې مشر ادوارد بلو بابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام وو. محاکمه د پی اس 252 نسکوري شوې الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغو کسانو ته د 102 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1990 کال د جدي په 13مه د اوکراین ایرلاین پی اس 252 الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لږ وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو وویشتله او ټول 106 سورلۍ ووژل شوه. وژل شوي اکثر بهر میشتي ایرانیان وو. په وژل شوو کې شاوخوا لستن افغانان هم شامل وو. ایران که څه هم هغه وخت په توغندیو باندې د الوتکې ویشتل رد کړي وو خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله د الوتکه هدف ګرځېدلې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن وی او نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټماری عادت دی او هیڅ کله به هم دا عادت پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د لوړپوړي چارواکي له واکې پر زول شوی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې غنی طالبانو له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی وو. په افغانستان کې تیر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. د نړیوال شفافیت د څار سازمان هر کال په نړۍ کې د اداري فساد په اړه څېړنو کې افغانستان تل شمالي کوریا او سومالیا وروسته تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وای دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې وندنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل توران کړل او ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکول سره بدنام کړي.
دا خو کيو 15 کسي یا ټول نظام هم په بدنامي شي ځکه د خپل عادت څخه اوري نه چا کوم عادت درلودي کده فساد او کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به بیا هم کړي.
پخوانی یو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو پاړه څنګه دی ویلی. دا لوړپوړې طالب چارواکي داسې مهال دا سرګندونه کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو خغله برادر وایي دوی دا شرط پوره کړي او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستې راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه دی پښتنې ته ځواب وای.
او طالبان هم اوس د ته ذهن جوړ کړی دی چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي، دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو کنه نړیوال ټولنې شرایط منو نو غوي د سترو شرایطونه به شروع کی بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل امریکه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو زده کړې او کار اقتصادي ستونزو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبري وکړي. هغه وویل انجون او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکي کابل کې دي او د خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کوم وګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي، خو هغه تشویني هغه دي ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحي عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دې عمله چې لای څیره چانه د لیدلې او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ ته، خو لومړی مرسیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی. هغه رسنۍ چې نو دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و مریدل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې تیر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په هدف ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان چې په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیواد و، د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کال په کلنی فهرست کې افغانستان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته راووست. دغه راز په افغانستان کې لکه څنګه چې مو ویل د اداري فساد په وړاندې ډیر کمیسیونونه جوړ شوي. مخکې له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې کابل ونیسي او واک ته ورسیږي، د افغانستان له فساد سره د مبارزې یو کمیسیون چې نوی جوړ شوی و د 128 لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر ورکړی و. دا کمیسیون ویلی و دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې دغه چارواکي حاضر نه شول د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ابهام موجود و. د دې کمیسیون د هغه وخت رئیس عبدالقیوم نظامی ویلی و چې د خپل ادارې د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغه ابهاماتو د سپین ناوي لپاره څرګندونې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د قضا او د غرض د عدلي سیستم یا له موضوع لري نزو په کابل کې یو مدافع وکیل ادعا کوي چې سمو د مخکې د ناپیژن کس لخوا په کور کې وهل ډبول شوی. دغه مدافع وکیل فتانه محمدی نومیږي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ او محکمه کې دنده ترسره کوله. طالبانو دغه قضیه د چړنې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دی دوی د حکومت ویندویانو تل د داشان پیښو د چړلو او د خلکو پر امنیت او خوندیتوب ټینګار کړی. نور حال په دې رپورت کې.
یک بار یک نفر ناشناس به بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد، از امیر را
د طالبانو د وکمنه پر محل د فردی امنیتی گواهونو بلد که به کابل خار که د فتنه محمدی بنومی و مدافع وکیل په خپل کور کې د یو ناپیزان د وسلوال لوري د وهلو ډبولو کیسه کوي. دا پیښه شاوخوا لس ورځې مخکې رامنځته سوې او له هغه وروسته فتنه یو پټ ځای ته تللې چې موږ ونه سو کړی ورسره مرکه وکړو، خو هغې له دې حملې وروسته یو آزاد خبریال سره په مرکه کې چې دا مرکه آزادي راډیو ته هم رسیدلې ادعا کړې چې دغه ناپیزن د کس غرمه مهال د دې د کور دروازه په لغت ور خلاصه کړې او پر سر یې د وسلې پر کېښودلو ترې پوښتلي چې ته وکیله یې او په تیر دولت کې د کار کاوه. فتنه له ډزو ژغورل سوې، خو په هغو عکسونو کې چې دغه خبریال ته یې ورکړي پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې نښانې لیدل کېږي.
پس رفت که یه سه خانه که رسید سر ما فایر کرد، فایر کرد ما امروی کمپل زدمش
را بانده دزی وکره مخیطه می کمپل ورواچه ولا مرمی پا دیوال ولگیده. بیایی چه هر تون را وقتل دزی وکره مرمی بند پاتی و ما هم لکرکی نپشور و غگون را پیل وکر. طول خلق را طول شول، اسلامی امارت کسان هم را غلل او حق کسی هم دا سیل وصلی سر زموگ دا تا کوچه حل تا زموگ دا بو زخیره دی اگه زای نیوانی و اولزان سره بود.
همراه همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
د فتانه خبره لچه غوروسته د گاونډیو په مرسته حمله کوونکی کس د طالبانو د حکومت د امنیتی حوزه چارواکو لوري ونیولسه، خو تر اوسه نه پوهیږي چې آیا طالبانو یې پیښه وڅیړله او کنه. مدافع وکیل فتانه محمدی وایي دوه میاشتې مخکې هم د نامعلومو کسانو لوري پرې حمله سوې وه. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو زیاتېدو ته په اشارې سره وایي دا ډول کړنې به د ښځو د لا قهر او له هېواده د تېښتې لامل وګرځي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د ښځو د پیوستون د غورځنګ غړې تمنا صدیقي
اوس امارت اسلامی د پاکستان د دغه حکومت خپل لاس لري، باید هغه هڅه وکړي ښځه د پاره یو ښه زمينه مساعد کړي چې ښځې هم په افغانستان کې کار وکړي او هر هغه ستونزه چې د طالبانو له اډرسه خوانه یې ښځو ته مخامخ کېږي او ښځو هغو ته لاس او ګریوان دي، هغوی مسؤلیت دي. د هغوی په خاطر مسؤلیت دی چې هغوی رهبري په لاس لري، هغوی حکومت دي، باید خپل اتباعو ته خدمت وکړي، د ښځو ستونزه هم باید حل وکړي.
هم غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مو اړیکو ته ځواب نه وایه او د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي خو جزئیات یې ورنه کړل. خو له دې وړاندې طالبانو په ورته پیښو کې ژمنه کړې وه چې دا شان قضیو عاملین به نیسي او سزا به ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیر حکومت د کارکوونکو د بې شمېره وزنو وهلو ډبولو او د شکنجو د اداګانو راپورونه خپاره سوي دي. په ډیرایو دغو اداګانو کې طالبان پړ او عاملین بلل کیږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دوی د عمومي عفو په اړه د خپل مشر فرمان پلي کېدو ته ژمن دي. دغه مدافع وکیل داسې مهال د دې پر وړاندې د ګواښونو خبره کړې چې یو میاشت مخکې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وتړل سوه او فعالیتونه یې عدلي وزارت پورې اړوند سول. له دې ټولو سره سره د هغو کسانو چې له ګواښونو سره مخ دي برخلیک یې ناڅرګند دی او د فتانی محمدي په شان د ځان د ویرې له امله نامعلومو ځایونو ته تللي او یو ډول کورنیو بندخونو کې اوسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضري کتاب جوړ کړی دی. په دې اړه به وروسته واوري، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په کابل ښار کې د ګرانبیا زیوراتو او افغاني ګاڼو ځینې خرڅونکي د بازار له نشتوالي او بهر ته د یادو توکو د صادراتو له کمیدو شکایت کوي. د کابل په شارنو سیمه کې د یادو ګاڼو دوه دوکاندارانو وحیدالله او حلیم نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې له وروستیو سیاسي تحولاتو را وروسته د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او په کور دننه یې هم د ګرانبیا زیوراتو او ګاڼو خرڅلاو نه کیږي. وحیدالله وایي چې وړاندې له دې په اونۍ کې سل جوړې افغاني جامې او وطني څرمن د سکولونو خرڅول، خو اوس یې بازار سوړ دی. د حلیم په خبره په کور دننه د ښه بازار تر څنګ به یا تولیدات امریکا، فرانسې، جرمني او نورو ګڼو اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو اوس په دې بازارونو کې د افغاني تولیداتو ځای تش دی. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مهمن ازادي راډیو ته وویل یا د خونه هڅه کوي تر څو د سوداګرۍ وزارت په مرسته یادو تولیداتو ته د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې بازار ومومي. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلان اداره وی هر ورځ د کابل هوایی ډګر څخه شل الوتنې ترسره کیږي چې له دې جملې درې هغې کورنۍ او پاتې نورې بهرنۍ الوتنې دي. د ملکی هوایی چلان د ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلې او ډیری الوتنې چین، پاکستان، ترکی او دوبۍ ته ترسره کیږي چې له هرې بهرنۍ الوتنې څخه له شپږو تر اوو زرو امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. که څه هم چې ښاغلی احمدی د دغو عوایدو ټولیزه کچه نه یادوي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا الوتنې ډېرې او عواید به هم زیات شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له حکومت سره د قطر او ترکیې هیوادونو خبرې روانې دي تر څو د کابل هوایي ډګر د چارو مسؤلیت دوی ته وسپارل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او اوه اویا پوله، یوه یورو 114 افغانۍ او څلور ویشت پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او درویشت پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1216 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي رادیو اوري. د کابل او تخار یو شمېر اوسېدونکو وایي طالبانو په جمعتونو کې خلکو ته حاضري اچولې. د کابل ښار د څلورمې حوزې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې امام ابو حنیفه جمعات کې خلکو ته ګواښ کړی و چې هره ورځ په جمعات کې لمونځ ونه کړي نو جریمه به شي. د دې تر څنګ د تخار یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ د تالوقان په جامع جومات کې یو کس په دې خاطر وهلی ډبولی و چې په جومات کې په لمانځه کې ګډون نه و کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او وزارت په جوماتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ پر سر ټینګار موضوع ردوي. نور په دې راپور کې
د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکو دی نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډېر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته ویل سر له سبب ټول مانځه کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر عملا پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولي چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیر مقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخه عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه و راغلي.
حتی موکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤولانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د تالوقان خار یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته تاییدوي چې د دې خار په جامع جمعات کې طالبانو د یک شنبه په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهل او ډبول دی. د تالوقان خار اوسیدونکو رابعی ازادي رادیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جمعات کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جمعات ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهل او ډبولای چې ولې جمعات ته نه راځي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت غویان د غټول ادعاوی ردوی وای چی طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمنسکون کول لپاره حاضرین نه دا جوړه کړي. د یاد وزارت غویان عاکف مهاجر د دغه کسانو د وهلو او ډبولو د ادعاو د ردولو ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل
دا موږ نه تایدو او زموږ د وزارت لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلی. نه دا موږ ته شریعت ویل دی او نه زموږ تګلار ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوی او داسې څه به هم نشي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنا باندې.
په همدې حال کې یو شمیر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی خو هیڅوک نشي کولای چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمينه برابر کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت ده او نور یې ونه خري او د دې ترڅنګ خلک دي د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یې غوښتي چې بې حجابه ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرمه ښځې له 50 کیلومتره ډیر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221200.
ازادي راډیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
محمد جن درویش ما د غزنی ولایت ابنول سالینه میاری کني ولیدا د موږ د شکایت ته چې دغه د بیت المال ځین موټرونه سي د ځین خلکو له خوا چې هغه هم د امارت مسولین دي زیات په انصاف ډول سره استعمالیږي، لکه د وزارتونو موټران، د ریاستونو موټران، د کابل ایرپورټ موټران، دا یې راوستي دي دلته یې ولسوالۍ کې ګرځوي، ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د عمارت مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل شوی دی، په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خوابه دیږي. نو د ازادي رادیو څخه زیاته مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پورې رسوي. والسلام.
ضروري څنګه دا وری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه ورته کجکی ولسوالۍ کې وبنستا او بکمې دي. نو مشتبه د زمیندار د پاره یو کانال جوړ شي چې زمزه کې مورات خړوبې شي. نو بل یو ستونزه د مخابرات د شبکو ده، دلته شبکې ګر ترستنه نه افغان بي سیمستا نه بل سلام شبکاسته ډیر ورسره پستون د کی باید د ژر تر ژره دغه د سیمې بل شبکو ته لاسرسی پیدا کړو.
افغانستان د روسګان د تخویا پیغام پرې شي نو زما دا پیغام چې دلته د زور مو کتبه نه چې دې خرابه پراتې دي پر بل خو را وشي دې څو اکثر نه په ګرځي نور ماشومان دا غسی به تعلیم او پاته سول بارانه نه دي دا غسی درس نه سی وایلی ما د اسلامي امارات او د نور بنسټونو صدا غوښتنه ده چې د زور مکتبونو راجو کې وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د اونۍ بحث مهیروي خو په افغانستان کې د روان واورو او بارانونو په اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړې. مخکې چې دې مرکې ته ورسېږي اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه اداره رد کړ چې کابل کې پاتې وای وشل کیده. ملا برادر بیګاله ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خوما بولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو د او د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتي شوه. د دې ریاست سرپرست هلال بلخی وایي چې د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلې او یو بل وهلې او ټکولې وو. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یو پیښه کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو سیمه ییز سرچینې پرون د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د ارغستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په کندهار کې یوې ایم ډی دوله الوتکې سکوت کړې خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه الوتکې چې د امریکا په تیر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړل شوې پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سکوت وکړ. او د کاناډا وی محکمې د ایران د اوکراینی الوتکې د نسکوریو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 1,000,000 کاناډایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ.
ازادي رادیو اوري وای واوره د زمکه آبادی ده په پلازمنه کې لپاره رئیسی واوره وریږي. ویل کېږي د افغانستان په یو شمیر شمال ویدیزو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم له تیرې ورځې رئیسی واوره وریدلې او په ځینو ولایتونو کې بارانونه. دا واوره به له افغانستان د وچکالۍ له ټغر له ټولولو سره څومره مرسته وکړي زموږ همکار په دې اړه د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې ده.
او رختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پایټکه کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه رختونه لرو چې یو ژمنۍ رختونه دي چې دا رختونه معمولا د دې واورې او د دې اوبو ذخیره کیږي او په پسرلی کې د نړیوال زیاته استفاده کیږي او هم چنان په اوسنۍ فصلونه چې کرل شوی دي په دې کې هم ته نړیواله ګټه حاصل کیږي خو چون وسته نبات و د نشته نبات ټول نباتات د سرات په حالت کې دي. نو معمولا د غژمنی ورختونه د دې راتلونکو پسرلی د پاره او د وړ د پاره ډیر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتې دو باندې او دارنګ دی او بودی سرچینو په ډیروالي کې دا ډیر زیات رول لوبوي.
خو ګڼې سپل واوري ماسره استفاده څنګه کیدی شي د مخکنی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړي او خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاوري نظم ک باندې واچوي ځکه چې خاوري نظم کې جذبوي او دا ډیر ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟
بالکل تورمن صاحب دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خوله رسنیو کې په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي پوسټونه کوي او وای خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاورین نظم کوي یا خټي چمنونه یې ګلدانونه یې دیونو بیخونه یې ترڅو دا واوره په ځمکه کې وبشي او جذب شي. دلته ډیره یو تخنیکی موضوع ده. غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واوري په خاور کې واچي ترڅو د زمکې لاندې او به راجیږي شي هغه ریچارج کی. یو شته باید فکر وکړو مونږ چې په خاریاتو کې په خارونو کې هیڅ کله د غواور دي زیرزمینی او بو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو د کابل او بو دا اوس تقریبا 85 متر د زمکې لاندې دي، دا واور هیڅ کله 85 متر د زمکې لاندې او به نشي ریچارجولې. مګم دغه واورې کولای شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډېر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې مونږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې په چمنونو کې واچوي، دا هیڅکله د ځمکې تل ته نه ځي، دا ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کېږي همدونه کولی شي چې د یو متر یا 30 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي په غیزه کې باید موږ واورې ټولې وساتو، تو په غیزه کې باید واړه بندونه په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي تر څو دا واوري په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمي کې د غوبل ته وبکیږي غیزه کې. مثلا د کابل وب کته سپیکر وکړي د کابل زیرزمینی وب د شاوخا دي غرونو نه سرچینه اخلي، نو د غواوري په غرونو کې چې کېږي هغه وب کول شي زمونږ د کابل خار وب د پر ډیر زیات مفید تمام شي، نه د غواوري واوري چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان په چا بابا مینا کې په کوتل خیرخانه کې دا واوري فقط مونږ کول شو دی په خاطر باندې هېدینه ښه استفاده وکړو ترڅو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریخیل ته ښه وساتو، خاوره تجزیه کی، عضوي مواد تجزیه کی، د لپاره ډیر زیات مفید دی.
خو ګڼې سه افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي دا معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واوره چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطح د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډېر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي، نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډېر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې مونږ د کال په وسط کې مونږ د ځینې وچکالۍ سره مخامخ کیږو، یعنی دویم فصل از موږ د اوبو د کمښ سره مخامخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، سخت کال هیله شته، کال به ان شاء الله چې خو وي نسبتا که په غرونو کې واوري وشي نو موږ کولای شو چې د خزاني فصل ترڅنګ موږ د وړي فصلونه هم تر حد پورې موږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله تعالی مهربانه دی په افغانستان کې به ان شاء الله ورختونه کیږي، ورختونه جریان لري، نو د اوبو د دې واور نه باید موږ ګټوره استفاده وکړو.
د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګینی سره په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه مرکه وبیا هم له موضوع لري نزو. د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې د ولایت په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو نوي باغونه جوړوي. نور حال په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین پیل شوی دی. د دې ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی سش کال د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین د سولې بنیاد دفتر په مرسته پیل کړی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل چې سش کال په خزاني کمپاین کې 500,000 د میوو نیالګي پر مرکز سربیره د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې په 1515 جریبه ځمکه کې کینول کیږي
او دا تقریبا سد پاسه 500,000 نیلګي او دا په سلور رسولو کې چاردارخ، علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې او 1515 د حقینو ته دا منګه تقریبا په وړیا یو خې، نو 80% مصارف منګه او 40% له دهقان نه منګه خلاغه دي په خاطر چې دهقان بیا دې باندې زلو خوږي او دې ته مثلا توجه کوي مصارف دغه لپاره ورناخلو. نور الحمدلله دا لړۍ رواني.
خغلی حسن زیاته کړه هر باغ په یو جریب ځمکه کې په نړیوال ستاندرد جوړیږي او د یادې ادارې مسلکي کارکوونکو له لوري بڼوالو ته د بڼوالۍ په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. یو شمیر بڼوالان بیا وایي په دغه ولایت کې بڼوالۍ ښه نتیجه ورکړې او هر کال دوی له خپلو باغونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د مدرسې کلي د اسلام الدین په نوم یوه بڼوال ازادۍ روډې ته وویل
په شمول یو شمیر کسانو چې زموږ په ولسوالۍ کې د میوو باغونه او په ځانګړې توګه د شفتالو باغونه جوړ کړي وو سږ کال یې ښه حاصل کړی وو. د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله باغداري ښه ګټه لري. غواړم چې سږ کال په درې جریب ځمکه کې د میوهدارو ونو باغ جوړ کړم. دلته د کرنې ریاست ته راغلی یم چې راته نوي نیالګي راکړي.
د نوموړي ولایت ځینې بڼوالان د سړو خونو نشتوالي تر څنګ د بازار موندنې ستونزه د خپلو حاصلاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د یادو ستونزو د هوارولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو سیمې اوسیدونکی 40 کلن عزت الله چې په لس جریب ځمکه کې د بېلابېلو میوو باغ لري وایي
والا وروره زه د انګورو باغ تر څنګ د ناکو شفتالو زردالو املوکو آلوبالو او د لیمو ونې لرم. که چېرې هوا ښه وي نو ښه حاصلات اخیستی سم. خو د راټولولو په موسم کې بیا بازار نه وي چې موږ دغه خپل مالونه خپل حاصلات وپلورو. میوې هم خرابې کېږي نو که چېرته سړې خونې ورته جوړې شي نو موږ کولی شو چې په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړو لږه ګټه پکې وکړو.
خو له دې وړاندې د کرنې د ریاست چارواکو ویلي وو چې په تیرو کلونو کې په کندز کې لس وړې سړې خونې جوړې شوې دي او په پام کې د پراتلونکي کال کې د دې ولایت په کچه یوه لویه سړه خونه جوړه شي او په ګټې اخیستو سره به د بڼوالو او کروندګرو ستونزې هوارې شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اګست له 15 را وروسته چې طالبان وخت رسیدلی دی په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وژل شوی دی. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون له مشر لطیف الله حکیمی او د سولې او جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرکز لمرستیال حکمت اعظمی سره د موضوع څېړم. حکیمی صاحب لومړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې له تاسو سره شریک کړم.
Between August and November we received credible
data. داګست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پوخانیو امنیتي ځواکونو او هغه کسانو چې پوخانی حکومت سره تړلی وو د بجنې باوري تورونه ترلاسه کړی دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د 2 اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده ننداري ته ایښودل
شوي.
دا ناشف په باور په وژل شویو سلو کسانو کې 2 اویا هغه کسان دي چې د طالبانو له لورې وژل شوي او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري. حکیمي صاحب تاسو کېدای شئ چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ؟
کوم راپور کې د دبانې خوځو بشر لخوا یو من رئیس واش لخوا زه څه مخ کې خبر شوم دغه وسې تاسو کوم ممران میرمن ناشر خبره وکړه دام دغه کافي ده یا مغه ته ورته تبلیغات یو موږ په هغه کې مو په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري چې په خواني خلک د په خواني د اداري د اردو او د خلک زبرول سوي دي کله ور سوي دي او داراز وجل سوي دي موږ سره دي خبره شریک کوم موږ هغه ته امانه نه شه دګي کوم موضوع تیړو او حاکمه تبع او شغا ملان ځکه چې دا تخطی ده لوی تخطی تاسو باید وایم د اورګان ریاست یو راپور ماته چې درې څلور شتانه کسان د دې څلور شتانه د پخوانی اردو پولیسو او استخباراتو کسان په یوه اورګان ولایت کې وجود سيوي دي. اورګان والا څه د تشکیل په بل مرګر ما پټرو کومه تحقیقات وکړي هغه تحقیقات وکړي ما چې راپور راکړ اسان اوس موږ دارک درولې رو کې پر ټلیفون ته حاضر کو چې دا ټول ژوند دي یعنی دا د تبلیغات یو بره صفه ده فکر کوم موږ ردوبلې سو خو دا یو اسلامي امارت خو ځخه دي اسلامي امارت په یونیفورم په شړې ها کچې واکان دي اسلامي امارت غوزوي هغه د شکار نه کوي دا ولې کوي چې شخصي دشمني
مفتي صاحب
دا غو مخریبه ته موږ اشاره تلا ماده
تاسو د شخصي دشمني خبره وکړه تاسو کره معلومات لري چې شخصي دشمني لالار خلک وژل شي به څومره کسان وژل شي دي لاګه سره
ورسره نه نه خیر د وژلو د شخصي تعداد نشته فقط موږ ما غاغه چې د مجازي نه لای چې دغه چې وی یا راپور یا لیکرسی چې شان چې هغه موږ هم تر اوسه کړی خو موږ ته د دقیق معلومات لري سی وی چې د کار دی سوي د چې ما دی ور چې د شخصي دشمني د مرګ دا د خبرت ولا نه زه وخت په اړه داس کیږي د تاسو پوهیږي دا مخې دار چې ټول خلک مربد نه بولو خو د خلکو ډیر بد عمل عمل کړی دی خارج زبر ولدی وایلی چې جکې د خلک کورونا استری دی خو کورونا بمبارد ما کړی تاسو پرې ته عظیم جنگ وسو په شرکار د خلک کړی دی نو هغه حتمان چې هغه چې متظر سی د هغه بده انتقام پلاټ کې وی عمر داغه مخنیوي ترجمان دی
حکمت اعظم د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال که څه هم د قتلونو په برخه کې ستاسو د مرکز د راپورونو پر بنسټ د ملګرو ملتونو راپور ته په چسترګ ګوري
شباب صاحب مزمو معلومات دي چې البته په دې اړه په دې اړه کې مور رسمي مطالعات نه کوي چې ریټا کې مو کړی څومره غوښنن د سکوت نو وروسته طالبانو وشل دي او هم شکل نه کړی دي مګر زما معلومات دي دا ځنې منابع سرچ په کابل کې په شخصي داس خبرې کوم هغه دا وایي چې تقریبا دا یو روزمره چاره ده چې د طالبانو ځنې افراد خوانی چارواکی د خپل کورن څخه باسه شګنجه کوي او حتی ځنی هم وژني نو زه په دې شک نه وینم چې دا کار صورت دا پیښه په افغانستان کې جریان لري او حتی دومره جدي وي چې طالبانو دا او په اصطلاح اول رهبر څخه نیولې بیا تر نورو رهبرانو پورې ټول دا طالبان څخه بار بار دا غوښتنه وکړه خپل صفوف څخه چدا چارته بای د پټک اکسچینج دی ان د حیبت الله خان زړه سن نیولې بیا د دفاع وزیر سراج الدین حقانی یا ناصر خانی په ټولو په بار بار د خپل جنگالي څخه خوش دي چې نور باید تاسو دغه ونه کې انتقام جوړ یو نه کوي چې انتقام جوړ یو بل جنجال دا کوي
ازم سب استاسو انسټیټیوټ په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې ځینې څېړنې تر سره کړي
د دې امکان شته په هیڅ یو به طرف نهاد چې زموږ انسټیټیوټي موږ دې ته ماده یو چې مثلا نړیواله ټولنه او یا هم بل هر څوک غواړي چې په دې اړه باندې په دې برخه کې موږ تحقیقات وکړو د متضررونو فامیلونه را پیدا کړو او دا غي سره محاسبه دغه وکړو یو نو انټرویو یا مصاحبه وکړو دا بالکل امکان لري چې موږ دقیق کارکام راټول کړو په هر ولایت باندې سروي او کوم مثلا څومره د دغه ولایت څخه څومره په خاني دولت چارواکي
نو تاسو د ادارې بښنه غواړم تاسو د صحت څخه لري چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي
وګورئ د تحقیقات لپاره خو دا سپورت نه کیږي موږ البته خپل یو نو مالیم کانات په کټو باندې خپل د دغه خپل برنامه لا په لار باندې شو نو زه فکر کوم چې اوس پورې هغه مالی توان چې داغه سی تحقیقات د لپاره لازم دی مورفیل نه لرو خو که پاینده کی مور ده دی توانای پیدا کوو چې ولایت په ولایت باندې د دې کزیو بررسی وکړو پرته ته ماده یو د دې ظرفیت لرو د تخنیکی لحاظ
حکمی صاحب د پخوانی حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجې ځینې ویډیوګان خبري شوې دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبان ویلي دي چې یو شمېر کسان له خپل صفوف وستل دي او تاسو د دې مشي کوي د چارو په دې کسانو کې داسې څوک په دې استل شوی کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بل خلک ستاسو جرایم پیښه خلک ستاسو په صفونه کې او تاسو په صفوف کې ستاسو د پاره چې د ګډوډي او د بدوي او د انتقام جوړي مخنیوي وکړي په هغه لړ کې مستدس کسان موږ استه دي چې هغه ځخه ولس شکایت کوي هغه به سابقه و تاسو دې پیاده ګوره یو استاوی مارت عام افلان کاغه تراوت پښ د کابل فتح کړي چې هغه مخه کچاز چاتر جرایم سیوی ارتکاب کړي تاسو نه چې بیان تر اخره ته پرې به معافي خو څو په بغاوت تاسو پرې کړي سامي مارت په خراب باندې کار کوي هغه به حتمی سزا هم ویني خدا دا چې هغه ځخه بیا ویږي چې خپل سره باندې تکبل کړي دا هغه د مخنیوي به هم وشي شنه یو دې پښ مشته سره دا هغه د هغه په مور کې په دوه چې هغه کسان ګرسي او مکمه سپار
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوی دی او محکمې ته سپارل شوی
دوه تر دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه د ګروایا د ګرون په نوم باندې کس وهلی وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور چې وخت چې ما خځه خو هغه یا تحقیق په تحقیق مورید کې هغه حرکت را سره نه شوی یا د دې چې هغه هم دغه سره په وروغونډه د پروپاګاندا غونډه وو مرته چې کوم د حرکت معنی شي حرکت را سره نه ولرو باغه کې به موږ ودا فرق نه کوی بیا د اسلامي مرته دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلو وسې ځخه باید استفاده کړي اسلامي مرته له نامه ځخه باید استفاده کړي اسلامي مرته بدنامي اړوي دغه تر هغه غږ جوړول شي چې اسلامي مرته خلاف باندې ولاړ
د پخوانی حکومت د یو شمیر کسانو د شکنجې سجنې ویډیوګان خبرې شوې دي اعظم صاحب حاکمی صاحب وايي چې دوی تر اوسه پورې دوه کسان نیولې دي آیا فکر کوي چې لکه څنګه چې په دې خواله رسنیو کې وینو ځینې ویډیوګان زیات دي دا دوه کسان کم ندی چې نیول شي
طالبان د دغه خپل افراد سره چې کوم د دې د عوامو څخه سرغړوي کوي د سیاسي برخورد کوي سیاسي برخورد په دې کوي چې دوی مجبور دي کوم مثلا خپل مهم کمانډانان چې هغه خدای لري د پخوانی دولت چارواکو سره یا هغه داسې عمل کړی وي چې پخوانی دولت چارواکي آزاد کړی وي وژلي وي نو کدي مثلا صحیح محکمه کې بیا هغه ځنی خپکی جنودي نه غواړي چې نړیوالم خفاکی او نه غواړي چې خپل صفوم خفاکی نو دی یو نو سیاسي برخورد کوي په دې کې یعنی تاسو په دې مطمئنه سړي چې طالب یو سرباز چې هغه په سړک باندې ولاړ دی هغه بازي وخت کې دومره به بندواري چې د وزیر خبره متاهمیت نه لري په طالبانو کې همیشه نظامی چارواکي تر سیاسي چارواکو ډیر زیات کوي بلل کېږي او هغه ځان ته ډیر زیات خپل حق ورکوي نو طالبان یا مثلا حکیمی صاحب چې دا خبرې کوي دا صحیح دی مګر دې بل خپل مجبوریتونه هم لري چې ډېر زشت خپل هغه نظامی کمانډانان سره نسکله لای چې تاسو دا کار مکوي یا مثلا محکمې ته راکښی هغه چې محکمې ته راکښ کړی دی هغه افراد چې ډېر زیات نړیوال ټولنې پر هغه باندې خبرګون شوولې افغانانو په سوشل میډیا کې پر هغه باندې خبرګون شوولې نو دې لپاره چې هغه آرام کې بیا وایي چې دا د پلانې مور محکمه کوي او محکمه یې تر اوسه دقیق هم نه ده چې مثلا سزا باندې ورسېږي کونه ورسېږي طالبانو اخیری هغه افراد چې د قانوني نظام یو ډګرواله شکنجه کړی او هغه په میډیا کې ښه نستی ویل چې بخښنه غواړم او ماته دې معافي وسی مګر دا نه چې هیڅ نو محکمه دا هغه نه دایره شوی او تر اوسه طالبانو د محکمې سیستم تر اوسه نه دی فعال شوی د محکمه کړی
البته اعظمي صاحب حکیمی صاحب وایي چې په لسکونو کسان دوی محکمې ته هغه کړی دي معرفي کړی دي حکیمی صاحب د یو شمېر کسانو د نیولو په اړه خبرونه خپره شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په وینا 95 کسان د طالبانو له لوري په غیر قانوني ډول نیول شوې دي دغه د نیولو په ارتباط ستاسو توضیح سره
معرض وکړئ جرایم معاف دي هغه چې دغه لفاتې خبرو دي معاف څوک په بغاوت لاس نه پوري کوي او څوک له شي څه مشکل لري خو هغه مسر شي نور دلته د اختشاش او د بغاوت دلته د بیا د راج او مرج ضرورت نور نسته او چا سره داسې اسناد او شواهد وکړي چې اوس د اشاره ته کول هغه دلته موږ تاسو په پاله هغه باندې اړه باندې د چې چلنې وکړو موږ تر اوسه پورې چې په دغه خبره د ځکه کوم موقف کې ما ته هر څه شکایت راځي دوی په سرګور شکایتونه راځي دغه موارث دي تشخیص کړي دا ما ته تر اوسه پورې تشخیص کړي
یعنی تاسو ول چې کوم کسان د اسلامي امارات په ضد چې بغاوت کی یا د دوی په ضد اقدام کی هغه تاسو نیسی په دې برخه کې تاسو معلومات شته چې څومره کسان نیول شوی
لا خیر د ابتدایي د موضوع کده چې موږ وای د وخت لپاره دا وسته موږ د اعلانو چې څو دې بغاوت تر نه شي کوي دلته کار څوک اسلامي مرز په خلاف باندې کار کوي په اړه باندې چې په نامه باندې شي او په اړه چا پرستل دی هغه بټه کول کیږي او هغه حق د اسلامي نظام د پایښت لپاره د خپل یواد څخه د دفاع لپاره هغه حق دی چې هغه پر خلاف باندې کار وکړي البته هغه موږ داسې وای چې دلته حکم سوی دا د قدر مرمون له خوازه چې څوک چې قسم هغه په پدایش باندې تور وشي او ته فتنه د افغانستان کې دا د مخې ته موږ من نه پار اندازه باندې پر خدمت باندې شرط راغلی مخنیوی وکړو که هغه باندې څوک تور قلم یو ونی ورشي قربان شوای ته پیدا شي هغه بم یو محکمې نه کول کې درې سره محاکم به تېکوي بل از خلاص هغه محکمې سره تسپارل ته شوودري هغه سزا به ویني.
مفتی صاحب حکیمی په جنوا کې چبان دي دوی ونی مخکي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د پرزول شوی حکومت استاذ نصیر اندیشه یو بل موضوع یاد کړ. د وویل چې د طالبانو له لوري په ځینو سیمو کې د اقلیتونو ځینې کسان په زور له خپل سیمو ایستل شوی دي.
د وی طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ له سره پیل کړي. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوی او همدارنګه اقلیتونه په زور بې ځای کېدو ته اړ کړي دي چې دا د طالبانو له خوا له خپرې شوی ویرې یوازې لږ پرده پورته کوي.
دا مسله څرنګه ده؟
دا یو پیښه په دای کول دي چې سوي دا چې حقیقت دغه ډول وو. هغه کسان چې مخکې زورواکي وو هغوی د نورو خلکو په کورونو کې اړولي چې هغه خلک لاړو دي خپل بیرته ولاړو خپلو کلیو ته. دا داسې خصنه وه چې اوس خلک له زوره څخه په استفادې یا له قدرت څخه په استفادې څخه بېڅوک ایستلي وي له کور څخه. دا حقیقت هغه ډول وو چې موږ وویل خو دلته خلک بل ډول انعکاسوي تر څو د دنیا د عکس العمل زموږ په خلاف پنجره وپاروي.
یعنی طالبان دغه خلکو ته نو ورغلي چې دوی له کورونو وباسي؟
نه خیر، دا خپل هغه خلک دي چې رالو خپل کورونو ته او خپلور په خپل له کورونو څخه خپل خارج شو. د سړي چې هغه سره زور جاتي سره هغه خپل په زبردستي باندې هغه ځای نیولی او دوه طرف هغه چې هغه به اسلامي مرتاله وند خلک نه.
په جنوا کې څه باندې دوی ونې مخکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د پرزول شوی حکومت او اساسي شغل اندیشه چې دا خبره وکړه چې ځینې اقلیتونه له خپل سیمو بې ځای شوي دي. حکیم صاحب، خدا موضوع ردوي حکمت اعظمي ستاسو معلومات څه دي؟
بله، ستاسو دا کار شوی دی. د هزارا ورونو سره په افغانستان کې دا کار شوی دی. حتی ځینې هغه افراد چې د پخواني نظام پورې تړاو درلودی یا د هغې د نظامي فامیلونه وه چې مثلا څوک شهیدانې ورکړې وه دا غی فامیلون ته دولت کوم ځای ورکړی بلخصوص په کندهار کې. دا راپور نو چې طالبانو هغه په زور د خپل کورونو څخه ایستل او ویلې چې دا منطقه د خپل دولت چې ویشل دي دا باید زموږ د طالبانو افراد ته باید ورسیږي. نو دا راپورونه تر ډیره حد پورې دقیق دي چې طالبانو هزاره قومي اقلیت په غزنی کې مثلا بلخصوص د خپل ځایونو څخه مجبور کړی و چې باید دی ولارسی بل ځای ته په کندهار کې دا پیښ شوی ده. بلې، دا دقیق دی.
مفتی صاحب، که چیرته دې تراشم چې د طالبانو له صفوفو تر اوسه څومره کسان ایستل شوي دي؟
2340 تنه تر نن ورځې پورې په بیلابیل ولایتونو کې په شمول د مرکز کابل په شمول اسلامي امارت صفوفو څخه اخراج شوي دي بیلابیل جرمونو له امله. البته ځینې کسان دا هو د تر تحقیق تعقیب او تبلیغ اعلان دي.
ممکنه ده چې وایسي چې څومره کسان تر محکمې ته معرف شي؟
په داس ګورو دی خو هغه چې معرفي دی هغه بیا خپل یا محکمې ورته برات ورکړي هم څه هغه سزا چې ګادرې دا هغه ورته کافي بللې دي. نور دغه سب څه اخراجول د خپل یو سزا ده په هغه باندې مرید کېدل دي د اصلاح وشي او هغه ته مرید شول چې خپل ژوند ورته ژوند وکړي چې خو بیا تاسو په صد کې ځایناست تر اوسه پر مرید خلاص کړی دی. هغه بیا دوم ځل ډېر سخت بیان دی راځي.
فکر کوي چې نور کسان به هم د طالبانو له صفوفو ویستل شي؟
بله، ولنا موږ څلور د شګونو ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیستلي. دا اوس چې په کښې دغه په انګړ کې د سپورو ټیپي کمیشن موجود ده. د دې دفتر سره ټول دفترونه ترسیب دي او ورځنی ډول باندې هغه خپلې چارې ترسره کوي. ملګري پلیټي تحقیقات پسې کې معلومات کوي. موږ ته ورځې څخه شکایتونه کوي. هغوی د بعدې سابقې لرو کې خلک راته معرفي کوي. هغوی چې حقیقت هم دا ډول وي لکه خلک چې وایي هغوی بیا موږ د دې په اړه باندې حقیقت موندنه کوو او بیا له سب څخه اخراجوو. نو په ټولو ولایتو کې دا سلسله روانه ده. تر اوسه پورې فقط یو څو ولایتې چې هغه موږ پاک ګڼلي دي. نور ولایتونو کېدای شي نور کسان هم په ډېر ځله باندې په څو واره باندې کېدای شي دا پروسه بیا تجدید شي او بیا له سبا څخه نور کسان اخراج شي. البته تاسو معلومه وي چې دا اکثریت هغه کسان دي چې هغوی د کابل له فتحې څخه وروسته د افغانستان اسلامي امارت په ځواکونو کې ننوتلي.
تاسو ویلی شئ چې کوم ولایتونه یو مخ تصفیه شوي دي چې تاسو چاره ورته وکړه؟
بله، کندوز، بامیان، دایکنډي تر اوسه پورې مکمل تصفیه شوي دي. نور ولایتونه تر اوسه پورې تصفیه شوي نه دي اعلان کړي. البته پکتیا، پکتیکا ولایتونه هم نږدې دي چې تصفیه شي. ډېر کم کاري پاتې، هغوی اکثریت ولسوالۍ خلاصې شوي.
نو په دې حساب ډېر ولایتونه لا پاتې دي. کېدای شي چې ډېر کسان نور د طالبانو له صفوفو وایستل شي، که څرنګه؟
بلی ولنه 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 د ولایتونو پاتې دي او ګنګ جای دي لري د ولایتونو پاتې دي په ټول په باندې پټنه کې عمر یو جدول ته ترتیب کړی په هغه جدول کې دي هغه ملګری لیکي په هغه غواکي پرټر د تر هغه چې وو هغه پاکستان د اسلامي امارت په اردو او پولیسو کې جس کې او چې وو چې تر هغه د خپل عزتمنه ژوندۍ وو.
مفتی صاحب د خبرونې په پیل کې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وسوله چې ځینې کسان چې په جرمونو کې لاس لري مثلا د طالبانو د صفوفو ځینې کسان چې تور پې پورې شوی دی چې په جرمونو کې لاس لري دغو ته به څه سزا ورکوي؟ یعنی دا خو جرم تر جرم پورې ده، لیکن که په قتل باندې څوک ګیر شوي او انتقام یې اخیستی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان مخکې ډېر جرمونه شوي دي، کېدای شي انتقام جویي وکړي او انتقام واخلي، د انتقام په بدل کې به آیا په دوی باندې شرعي قانون تطبیق شي؟
بلې ولې تاسو خبر یاست چې نظامي محکمه د اسلامي امارت په تشکیل کې بېله څانګه او مستقله اعلان شو او د هغې عملا کار شروع کړی دی. همدغه راز دوسیې چې دي هغه به هغې محکمې ته سپارل کېږي. په هر اندازه باندې چې جرم سوی وو، ارتکاب د جرم سوی، په هغه اندازه باندې به سزا ورته ورکول کېږي.
مفتي صاحب مننه.
مننه
اعظمي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. بس کور ودان.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ساعت یک بعد از